Radio.
سلام ستړي مشي تاسو زموږه کلاس ته رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وای د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د پاکستاني پاوس په بریدونو کې تاسو د کون کې وشل شوې دي د وزارت د یک شنبه پورز دی وی لامی خبرول سره ویلي وجل شو کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي د ایلامی پټکو د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې د پاکستان د پوز په بریدونو کې د مدرسې او بل زده کوونکو ټپي شوی دی پاکستانی پوز د یک شنبه پورز په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان ته زده رادیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان پوز په بریدونو کې په بیسودو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وشل شوې دي د پاکستان د اطلاعاتو نشرات وزارت د ویلې مې خبرولو سره ویلي په دغه هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وغړي وشل دي خو طالبان وایي په هوایي بریدونو کې پنخه شوې او وشل شوې کسان ټول ملکیان دي دا خړو نړیوال پروګرام WFP وای جاپان اړمن افغانانو سره د 4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی ده دغه پروګرام د شنبه په ورځ د فبرورۍ 22مه پر خپل ایکسپانډ لیکلی دغه بشري مرسته به پر اتلونکو 12 میاشتو کې پر اتیا سره اړمن افغانانو ویشل شي د WFP په ټکو ډیر زره خورځوا کې مندې او ماشومان به هم د ژوند څورنې د غمرسته تر لاسه کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پر روان کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړمن دي د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې پیلېږي بدر الابول سعدی پرون یک شنبه مخام پر خپل ایکسپانی ولیکل خوشاله يم چې ته یې دوم چې ایران او امریکا د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کینی د خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکایي سی بي اس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي د دې احتمال شته چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر لزنګړی استازي سټیف ویتکاف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبري پیل کړو د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو نمړی پړاو په عمان او دوم پړاوي د 13 شنبه په ورځ په جنیوا کې ترسره شو د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس پونوم یوې امریکایي ویبپاڼه د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي و چې ایران پراتلونکو اته څلوېخ ساتونکو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یو تفصيلي طرح وړاندې کړي د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي په امریکا کې د قانون د تنفیذ چارواکي وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې غوښتلې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مارالاګو استوګنځي ته په غیر قانوني توګه ننوځي رويټرز خبري ایجنسی د سرچینو په حواله ویلي دغه کس استین اتارکر مارتین نومیږي او یو وشکلندې د رويټرز په ټکو تارکر چې د شمالي کارولینا څخه دی د یک شنبه په غرمي غوښتل د فلوریدا ایالت په پالم پیچ کې د ولسمشر ټرمپ استوګنځي ته داخل شي هغه مهال ټرمپ په واشنگټن کې و تر اوسه د بریدانګي معلومات نه ده او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي تر دې وړاندې په 2023 کال کې دوه ځلې پر ولسمشر ټرمپ د ورته بریدونو هڅه شوې و او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن د شنبه زمباوي او وست انډیز لوبډلې سیالي لري د غلوبه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې پیلېږي په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د یو 50 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږ اویا منډو په توپیر هند ته ماته ورکړه هند او سریلانکا د سک کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي پاکستان د یک شنبه په ورځ د افغانستان پر ختیز ولایت ننګرهار هوایي بریدونه کړې دي د دغه پیخي قربانيانو کورنۍ وای
دا د شهاب الدین په نامو باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره د پاکستان جټ تیری راولتي او دلته به بمباري کړي وا کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګان شهیدان کړي دي
په دغه هوایي بریدونو کې ټول ملکیان پنخه شوې دي بل په لاو بیا پاکستاني دلاري چې دوی د ټي ټي پی غړي او همدارنګ دایښ پنخه کړي په دې اړه چې په دې بریدونو کې واقعا څوک وژل شوی دی او د طالبانو حکومت په دې اړه روستي جزئیات ورکړي او کنه په راپور کې درته وایو. کورنۍ خبرګونونه هم دغه بریدونو ته شته چې هغه به هم درته تفصیل به په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال، صفي الله ستانګزي او تخنيکي چارو کې را سره سيد بهروز دليري ده. رزو د خبرونه د پایل مطلب ته وربشو ختیز ننګرهار ته چې په ننګرهار کې د یک شنبه په شپه په بریدونو کې روستي جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو. پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستانی پاوز لبریدونو وروسته د طالبانو د حکومت بیان سبی الله مجاهد وای د دې بریدونو په سواب کې به پاکستانی پوځیان پنهخه کړو. خغلی مجاهد د خبره د یک شنبه په ورځ له آریانا نیوز سره په یوې مرکه کې کړی ده.
مونږ هم تنو چې باید واضح وکړم کې
یو څه باید واضح کړم. مونږ نشو کولای لکه څنګه چې پاکستانی پاوز ملکیان په نخه کړل ملکیان په نخه کړو. مونږ هیڅ کله دا کار نه کوو، خو مونږ اصلي جنایتکاران چې پاکستانی پوځیان دي په نخه کوو. مخکې مو هم د دوی شل پوستې او اته پنځوس پوځیان مو له منځه وړی وو او درې پوځیان مو ورته اسیران کړی وو چې څو ورځې وړاندې خوشې شول.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو ځواب به په مناسب وخت کې ورکړي. د دغه وزارت په لمه کې راغلي چې د ماشومان او خزو په ګډون په لساو کسان په دغه بریدونو کې وشل شوې دي. بل بلاو د پاکستان د اطلاعات او نشرات وزارت دی ویلمی په خبرولو سره ویلي په هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې یو پټنځای په نخه کړی چې وکسان پکې وشل شوې دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې یوازې ملکیان په نخه وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند سید طیب حمات ازادي رادیو سره خبرو کې ویل په بهسود ولسوالۍ کې د پاکستان پوز په بریدونو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوې دي. د حمات په ټکو چې د ښځو ماشومانو په ګډون پنځه نور کسان په دغه بریدونو کې ټپیان دي. مصباح الله د دغه قربانیانو د کورنۍ او خپلوانو څخه دی. اغه فرانس پریس خبري ایجنسی سره خبرو کې ویلي
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره د پاکستان جټ تیری راولتی او دلته به بمباری کړي وا کور ما شومان زنانا ټول بیچارهګان شهیدان کړي دي.
بل بلاو د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې تاسو د کوون کې هم وشل شوې دي. د وزارت د یک شنبه په ورځ دی ویلمی خبرولو سره ویلي چې په وشل شوې کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي. په لمه کې راغلي د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې د پاکستاني پوز په بریدونو کې د مدرسې او زده کوونکو ټپ شوې دي. د ننګرهار پر بهسود خوګیانی او غنیخیل لوسوالۍ او د پاکستاني پوز له بریدونو مخکې اسلام آباد د باجوړ برید اړوند د طالبانو د حکومت شارج دفیر په اسلام آباد کې اثر کړی و. د باجوړ په برید کې چتیرونه او شو یو لس پاکستاني پوزیان وژل شوی و. پاکستاني چارواکي د لری شو طالبانو د افغانستان دننه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته پناه ځایونه ورکړي دي او د دوی په باور په پاکستان کې بریدونه افغانستان له خاورې تر حقیقي. اسلام آباد له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبان حکومت بیا په ځلونو په افغانستان کې د ټي ټي پي جنګیالیو شتون رد کړی ویل دي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د ګوندیو پر ضد وکارول شي. پاکستان له دې وړاندې په ځلونو د افغانستان پر ختیځو ولایتونو هوایي بریدونه کړي دي. په پاتې خبري خبرونه کې مو صفي الله ستنګ زای ملتیا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پاوس په دغه هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردی کاس په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول دی وی کورنۍ غړي دي. د پیښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبه تر ناوخته لټون روانو. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمي خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوی کسانو جسدونه لخواورو راوازي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردی کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوی. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیارلس غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي، خو د دوه زامنو یو ورور او دوه ورورونو جسدونه لا هم ورک دي.
دولس بجې وې، برید وشو، زه په خپله کوټه کې وم، ماشومان هم را سره و. دې خو مې پلار کوټه واغې کې دا زما بچی ټول سره پراته، لورګانې مې وې او بچی مې و، او خو مې بل ورور هغې سره زنانه وې. بچ راووتل، مې یو ترور مې غې کې راغستې او جلته بار راووتم، زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه، هغه مې را اوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو. او بیا نور نه پوښې، یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
اتلس کسان په شهادت رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په اتلسو کسانو کې د دیارلسو کسانو جسدونه موندل شوي او د پنځه نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي، او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز ویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حملې کړي چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردی کا سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوله بجې چې موږ څنګه کړنګ بار کړنګ سره به موږ بیا راووتلو کوټولا، بس موږ ته اعلان نه وشو الله کوي پلانکی کور ویلې، بس بمبار کړی دی وروز موږ چې راووتلو رال بل تر شپې دوله بجې قریب دوله سم تر اور رسیدل تا موږ دازین راو ساه کې سلو کسان تر 20 سل هغه مړو غریبانو شهیدانو ناغه نه دی په بیان، موږ ډیره خواري وکړه خبر تیم را باندې کم شو داسې نه پاتې دي.
د سیمه اوسیدونکو وایي په وجل شوی کې تر ټولو کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکو د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدینو. دوی دغه راز وویل چې وژل شوي یو لسی له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایی ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خبره کړې دا بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړې. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو تر سره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوي چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې و. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریښې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستۍ کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9مه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 15مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرلپسې نښتې هم وشوي چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبې په شپه ناوخته شوې دي په کور دننه او بهاري پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د هیواد سفیر احضار کړي او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوز د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د غبریدونو او د ملکیانو په نخښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکو اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د ښځو ماشومانو په ګډون لزګون ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکارا تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لمنشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز لنډیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو څخه سرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراعت کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي د حملې د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللې او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شوی او شپاړس کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر اتیا کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو اکسپانو خبره کړې د پاکستان هوایي حملې غندلې. ښاغلي کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولای شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نخښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حمله پاړه ویلي پاکستانی هوایي ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومان او ښځو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته او ګواښ کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د باجوړ د ځانمرګ برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکار پوه شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی مومده پوښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري؟
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي دا د غندلو دي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی هغه خپل هغه څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا غو ملامتیا وړ چې په افغانستان باندې وایي چې او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي. نو افغانان هم پړل دي او هم مړل دي او د دې لپاره دا چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپل حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې ک وضعیت هم دغه سي دوام کوي، په سیمه کې بحران نور اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول تر رسیدي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر ده. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې چې په خپل پالیسي کې تغیر راولي وړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسني حاکمان چې د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي، بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشکړه چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولای شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو کچېرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هېوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل اواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خند او افغانان بیا په ضعیف موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغه شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هېوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هېوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو بوفي اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستورانت دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپل عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلا بیل خواړه راخستی او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستورانت ته خپل ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کوم رستورانت ته ځو داسې فضا دا ډېره د خوند فضا دا، ورځ هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته، د آرامه فضا کې موږ ځو رستورانت ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانت کې. بیا موږ ډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې ډرونه ورکوي، یو څوک هلته ناست دي یو سات دوه ساته درې ساته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دي چای څښلو دپاره. نو ډېره ښه فضاوي او ډېره خوندوره فضاوي او د کابل هوا هم موسکه شوې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیدې لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندې ورونه، مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي هغه سره فامیلي یوازې تقوتلی شو، خو فامیل په حساب باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو، چې لکه فکر مو بدل شي، ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی او راتلی دغه نه شي کولی دومره خاص، نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
د رستورانت رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برای که مسافر رستوران زیاده.
موک او زموک دوستان رستورانتونو تنشوت لده زکا وسای نلرو در روژه که پده ری سخته روژه ماته و پیشلمه چمتو کهو.
خود یوشمی رستورانتونو مسئولین وایی دوی در روزی به مناسبت خوراکونو بلا بلا کچوری بوفی و تخفیفون پا پام کنی ولی دی. کابل که دی رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما کسایی که به صف فامیلی من ما پکیجای چهار نفره شش نفره هشت نفره ده نفره اینا
خلق خپل کورنۍ سره راضی او له دې فضا خوند اخلي مو کورنۍ ته څلور شپږ لس او ان تر پنځه لس کسیز پکیجونه لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه وریجي او ځینې نور خواړه پکې دي اتله سو افغانۍ شپږ کسیز پکیج کې سپیشلی بیا درې زره او پنځه سو افغانۍ دی د غرض وی پی پکیج په درې زره او اته سو افغانۍ ته رسیږي
دا یې زیاتوي چې تر دې لویو کورنیو ته هم دوی ځانګړي پکیجونه لري او په خبره یې په رستوران کې د هغه کورنیو لپاره چې بېواس او بېوزله دي هر ماښام پاتې سوي خواړه چې لاس وهلی نه وي ټولو روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل ساک روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده د بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي
موږ رمضاني پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي ښه دی میلمانه مو شته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روسي ځانګړي خوراکي کڅوړې د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي تر څو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شام خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مال بورانو لامل د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل په دغه واد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو لامل لا خراب شوی دی داري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بیثباتي د درنو واورو لامل د مرستو رسولو محدودیتونه لیران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمخ هغه مهم عوامل یاد کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمخ لامل نه دي توانېدلی چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري دی داري ویلي د اوسنۍ بودیجې لمخې دبليو پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو رسیدنه وکړي داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري په همدې حال کې کشمیر بې وزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی ډېر سخت حالت روانې تیریږي کله له دوکاندار نه د سل یا 500 افغانۍ په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو که زړه وي راکوي او که نوي نه راکوي اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او کنه
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر اپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کې چې ډېر بد وضعیت لرم ماشوم مې ناروغ دی نسناسته لري او زکام هم دی نو په هیګم ولې دومره خوار او زار یم خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي بیرته کور ته راغی زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي څه څه وکړم
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې د غرض اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي دبليو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یو په څلورم او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو یو په درېمه برخه ته رسیدای شي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري د غرض د ملګرو ملتونو حکومتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایی بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری جون سیار د روانې فبروري په 14مه ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه دا هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان ډالر وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې